بجې شوې احمد شیبر یم السلام علیکم دا سړي رډو د دې سات خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي په تیرو درو میاشتو کې لووز روزیات کډوال تر خپل سیمو لښتول شوې دي دغه وزارت پرون پر خپل اکسپان لیکلي چې د دوی د ترانسپورت کمیټه لخوا په تیرو درو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې 1118 کسان کې شي خپل اصلي مینو ته استول شوې دي دغه کسان ل پاکستان څخه تر سنیدو وروسته له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لښتول شوی خو له ایران د اخراجیدونکو کډوالو په باب څه نه دی ویل شوی په سوریه کې د وی افراطی ډلې هیئت تحریر شام مشر وای په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي احمد اشار شرع چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی له بی بی سی سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دی نه غواړي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي هغه چې د بشار الاسد د نصاب تر رنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کې چې ویلي افغانستان یوه قبیلوي ټولنه ده خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثرو یې پر ټولنیزو شبکو د احمد شرع د بریا مبارکي ویلې ده خو د هغه پر وروستیو څرګندونو یې څه نه دی ویلي عبدالرحمن صحبت چې د رادیو افغانستان د ترکمنی خبرونو لومړنیو ویندویانو څخه وفات شو شاغلی صحبت د چهارشنبه پر د فاریاب په قرمقل ولسوالۍ کې ساور کړه چې د جنازې مراسم پرون تر سره شول عبدالرحمن صحبت په 1250 مریض کال کې د سیمه ایزو پروګرامونو له پیلېدو سره په رادیو افغانستان کې کار پیل کړ او د وطنداران جریدې مسؤول مدیر په توګه هم کار کړی دی د سپین مړی یو چارواکی وای چې پاکستان د لری واټن بالستیک توغندیو د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول له جنوبی اسیا ورها خو ممکن اهداف په نقشه کړی جان فاینر د امریکا د ملي امنیت سلاکار مرستیال د پنشن بی پورس په واشنگتن کې وویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښته د سپینې ماڼۍ دغه جګپوړي چارواکي یو ورځ وروسته تر دې د اندېښنې څرګندې کړې چې واشنګټن د پاکستان پر څلورو شرکتونو بندیز ولګاوه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه پاڼه کې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پرېکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بندیزونو په تړاو په خپره کړي بیان کې د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده خو تر اوسه د شاغلي فاینر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 50 مسابقې ته پوره چمتووالی لري افغانستان وتوانید د کوربه هیواد زیمبابوې د کرکټ پرونی مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي لومړۍ 50 لوبه تیره سېشنبه د باران له کبله مساوي شوې وه د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته د سبانۍ مسابقې په اړه وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې خپل دویمه لوبه کې زیمبابوې ته په ډېر ستر تفاوت ماتې ورکړه د وروستۍ لوبې په ګټلو باندې به انشاءالله افغان لوبډله وکولی شي دغه سیریز هم په خپل نوم کړي
افغانستان تیر اونۍ وتوانید له زیمبابوې د شلو ورونو لوبلړۍ وګټي او کسبانۍ لوبه وګټي د 500 ورونو د لوبلړۍ ګټونکو به هم شي افغانستان له کوربه زیمبابوې سره دوی ټیسلو به هم لري چې لومړی به د روانې پنځشنبه پورس او دویمه د جدي پر 13 وي
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
په دې خبرونه کې د سوریې افغانستان او پاکستان د وضعیت یو پرتله کوو په سوریه کې د دسمبر په 8مه د بشار الاسد رژیم سقوط شو د الاسد د کورنۍ نشتې نیمه پیړۍ واکمنۍ د نشتې دوونو په ترڅ کې نسکوره شوه تقریبا د افغانستان د جمهوري نظام په څیر چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه نسکوره کړ توپیر په دې کې دی چې په کابل کې طالبانو خپل حکومت جوړ کړ نورې پکې نه دي شریک کړي او په سوریه کې د بشار په ځای د هیئت تحریر شام البشیر ته د موقت ادارې واک سپارل شوی دی او د یاغیانو د همدې ډلې مشر محمد الجولانی په خپل واک پلاس کې نه دی اخیستی هیئت تحریر شام د خپل ګوند بیرغ چې یو مخ د افغان طالبانو د بیرغ په څیر دی د سوریې د ملي بیرغ څنګ ته ایښی دی الجولانی د امر بالمعروف پاړه ویل دي چې په خو مختصب ندن زمانه د پولیس پچیرو نو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پونوم د وی ادارې ته جوړیدو په لوي نه دي. دغه سیاستو واشنگتن هڅولای چې ممکن د حکومت پرسمیت پیشنی پاکستان بیا له سوریه سره لدی پلاوه ورته ری چې په دغه هیواد کې هم د حکومت مخالفه وسلوالو جګړې تیزې کړې دي. رابشم بحث او له میلمنو به دغه ډول نور شبهتونه واورم او بیا به نتیجه واخلو چې دا درې سره هیوادونه د یو بل له پیښو څه زده کولی شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وڅارئ، په فیسبوک کې وګورئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. رابشم د خپرونې میلمنو ته پخوانی افغان ډیپلوماټ چې په ماسکو کې ډیپلوماټو غوث جان باس د سکایپ له لارې له کاناډا را سره دی او دلته په سټوډیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار ګل ایاز را سره دی. شرف له دواړه جان باس صاحب کلمړی له تاسو واورو. که چیرته تاریخ ته وګورو، په 1930 کلونو کې چې په منځنی ختیځ کې کوم تحولات راغلي دي، هغه تقریبا په ټول منځنی ختیځ کې له سوریې نیولې تر یمنه پورې خپل تاثیرات لرل. مثلا لکه د باس ګوند چې په یو هیواد کې وروسته البته بیا را وروسته حاکم شو، په بل کې حاکم شو، په بل کې هم. لیکن اوس ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د سوریې پیښې ممکن حتی تر افغانستان او پاکستان پورې هم خپل تاثیرات وشیندي. ستاسو څه نظر دی؟
دلی نړۍ کې چې اوس مهال تر مخې یو هر ځای کې هر په یو ترتیب نه په یو ترتیب یو بل باندې پاتې بیا مخصوصا تاسې کې مطلب لکه زموږ چې ډېر اوس ټکنۍ دی آصف وزیر دی خامخا به افغانستان باندې هم د اوسنۍ سوریې کومې پېښې چې روانې دي هغه به هم خپل تبعات لري افغانستان. خو خبره دا ده چې د افغانستان پېښې کېدای شي هم تبعات ولري په سوریې منځني ختیځ په ټولیزه توګه، ځکه چې داسې چې ژوند ښیي او حوادث ښیي دا هېوادونه سره د دې چې سوریه د جغرافیې د نظره یو څه لرې ده، ژبه متفاوته ده، خو تاریخي استعمار یا کلونالیزم د دورې نه رامنځته شولې په سوریه کې هم ورته جنبش رامنځته شو. د باس په نوم چې هغه یو سوسیالیستي کومونیستي اړخ د باسا
جان باسپ و باش. زما مطلب دا و چې فرضاً پخوا چې په سوریه کې کوم تغییر راغلی ده، فرضاً په عراق تاثیر کړی ده، د عراق په کویت تاثیر درلود او په تقریبا هغه د عثماني امپراتوري وروسته دا ټول له یو بله متاثره شول. لیکن په اوس وخت کې د دوی تاثیرات څه دي؟ فرضاً فاطمیون په سوریه کې جنګېدل، د فرزن چې په دې کې ځینې افغان شیعه هم د راپورونو له مخې هلته له هغوی سره یو ځای او په سوریه کې جنګېدل، او د پاکستان په برخه کې ویل کېږي چې زینبیون په سوریه کې جنګېدل. نو کله چې د یو هیواد وسلوال په یو بل وطن کې جګړه کوي او بیا د یو حکومت په ضد جګړه کوي او هغه حکومت نسکوره کیږي، نو دا تاثیرات بیرته دې خواته باید ژر خپاره نه شي؟
چې په سر کې ایران دی او کېدای شي چې د پاکستان، چې پاکستان یو میلیسي او پروژې دی واقع او د پردي شاته ډېرې لویې تاسپانه ډېرې طبي پروژې لري چې دا پېټ دی پاکدی هغه لاسوهنه ده په هند کې، هغه لاسوهنه ده په افغانستان. دې کې شک نشته چې دغسې ډلې ټپلې زموږ د شتېنه چې زینبیون چې په 2012 کال کې دی ایران هم د ایران دوی په پاکستان میشتو شیا اخبار کې پروژه راشته وکړه او هغه ته د پوسوریا کې په عراق کې په نورو ځایو کې نور مذهبونو په ضد جنګېدل دي. د نور عمدتا د ایران د پروژو د ایران د نفوذ خپرولو دپاره جنګېدلې دي. دا خلک چې بېرته راځي هغه ملته مړه شوي دي، په سوریه کې په عراق کې زخمیان شوي دي ټپیان شوي دي خو خبره دې کې ده چې دوی چې بېرته راځي مقصد خصوصا زموږ هېواد ته افغانستان ته دوی د جنت دوی د یوې بلې ایدیولوژي او ذهنیت سره راځي او دا په خپل په وار زما خاوره خرابوي زما اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې زما په وطن کې خرابوي نو په دې پسې د انسان د سبا هغه چې په ایران کې حاکمه ده اصلي هدف دغه مدیریت منطقې کې شکل دی چې خپل نیابتي خپلې نیابتي ډلې نورو هېوادو ته لیږه هلته خپل نفوذ خپراوه په عین وخت کې
مننه ګلیاس د زینبینو په برخه کې په مشال رادیو کې تاسو کوم راپور درلود چې دوی بیرته راستانه شوي دي؟
نه، داسې څه رپورټونه خو نشته. څنګه تاسو خو ذکر وکړو دا وسلوالي او دغه ډلې دي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې او په سند کې او بیا په خاصه توګه مانی چې کوم ایران سره په پوله ده، نو په دې معنی دلته ځینو بریدونو ذمهواري چې دي کنه دغه ډلو خصلی دی او ځینی وسلوالی په دې رستو کې په کراچۍ کې هم نیولی وو د پاکستان امنیتي ادارو. بل دویمه دا خبره چې د غوث صاحب څنګه خبره وکړه له جانباز صاحب چې تغیرات خو هغه دي خو په پاکستان باندې د دې تغیراتو هغه سدسې ډیر اثر ونه پریوزي. هغه ځکه د پاکستان او د هغې هغه لږ بدل دی. څنګه جانباز صاحب ډیر ښه جغرافیایي توګه مانی ورکړلو چې څنګه دا غزي جغرافیه دا کلتور دی دا غدي اول تک تاسو وګورئ نو څورلس کاله کورنۍ جګړه تیره شوې ده، نو هغه میکانیزم او د پاکستان که وګورئ نو هغه ډیر زیات په منځ کې
دلته ځینې شیان چې ځینې کتون کې وایي په دې برخه کې بل جانباز صاحب څخه هم واورو. جانباز صاحب ځینې کسان دا وایي چې د سوریې او د پاکستان شباهت دواړه اسلامي هیوادونه دي، شیا دواړه لري، سنیان هم لري، په دواړو کې اکثریت سنیان دي، په دواړو کې قومونه بیل بیل ژوند کوي. یعنی داسې نه دي لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې فرضاً په شمال کې هم پښتانه شته، هم تاجک شته، او حتی د افغانستان په جنوب کې هم تاجک شته، پښتانه شته. یو د ازاره او ځینې قومونه یو ځای سره ژوند کوي، ځینې ازاره په مرکزي افغانستان کې او هغه بیا نورو کې متیت دي. خو په پاکستان کې بلوچان تقریبا بیل وسی، سندیان بیل ژوند کوي، پنجابیان بیل ژوند کوي، پښتانه بیل ژوند کوي. په سوریه کې بیا ورته کردان بیل دي، په ترکمنان بیل ژوند کوي، حتی علویان په دمشق کې متمرکز او مخکې د واک په وخت کې عربان بیل ژوند کوي. یعنی داسې ټولنه سره هغه ده. ستاسو څه نظر دی؟ دغه شباهتونه نشته پکې؟
هزارگان په افغانستان کې د سي کمپکت ژوند نه لري. هزارگان په افغانستان کې د پښتنو په منځ کې دي.
بله،
په منځ کې دي یا په شپه کې. خو هغه قوش په افغانستان کې کم هغه خو د کار سره هم په دوه درې ولایتو کې په شمال د افغانستان سان کې د هغې هغه شتون داسې کمپکت دی. یعنی نور قومونه پکې لږ لیدل کېږي. نور په شمال کې هغه تاسو وفرمایل پښتانه، تاجکان نور قومونه یو ځای ژوند کوي. او هغه جرت چې مثلا په پاکستان پښتونخوا باندې په افغانستان کې هیڅ څه نه درلود. هیڅ کار په تاریخ کې فقط په نوین سیر کې قانون نه و. اما نور په تاریخ د افغانستان کې په جنګونه مذهبي جنګونه هیڅ کله نه دي. زموږ په هیواد کې صرف هندو آزاد ژوند او شیعه او سنی خو پرېږده. د بلې خوا په پاکستان کې مثلا موږ په کراتو د پنځمور شاهد چار شاهد وو. په کوټه کې د اوس په کورمه کې څه وشول؟ وسلحال کسان ځکنه او شهیدان نه شول. دغه انتصار